بان وجل شوی او د سعودي په مشرۍ د ترګری پر ضد د څلور دیش غړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو پرون پر ریاض کې غونډه کړې.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د اسرائیل مومن نامو د خبرونو سر ټکی واوریدل. د خبرونې په دې نیمای کې د مشال مرکه درته لرو، خو تر هغه وړاندې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په پا پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کاله وړاندې نافذ کړی شوي وو، او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی، خو عملي کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي، او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی، باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي، په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي، ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کې ونه کارول شي، ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ و درول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچ د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي، او د ځینی ان جی اوز په حق له خو شکونه هم صحیح ثابت شوی دي، او څنګه چې وفاقي وزیر پخپلا هم تسلیم کړی دا، او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي، باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي، او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي، نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم نړیوالې رسنۍ ډان ورځپاڼه لیکي چې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې داعش ډلې اوس نړیواله بڼه خپله کړې ده. او هافینګټن پوسټ ویبپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخباراتي ادارې رایه او مهم غړی نیولی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي، د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت څکه د لاسه ورکړی دی، چونکې په نظریات توګه یې فرقه ایزه بڼه خپله کړې، او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي، او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده، چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه، نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی، نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجې د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمېر سیړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه، هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند د سمندري ځواک د یو پخواني افسر د نیولو موضوع راغستې ده، چې پاکستانی چارواکي یې د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي، او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاسته او دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو پاړوای چې یاد کس درا یو مهم چارواکی دی خو هند د خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوی دی، خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپل واکمنۍ له پیل راځي په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکې خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگول روان دي د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک افته افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هلیکاپټرونه به ورته ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دی ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قلدګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د مخ چورکې او ترانسپورت هلیکوپټر شته دي، او د شپې او د ورځې د آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږو دو او دوې پیرقو کې،
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه شته، هم د وسایطو د نگاه شته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایي خصوصا د دفاعي او امنیتي قواو د پاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر د دې چې موږ آمادګي ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیه ته هم زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای بیستون نو راغلی دی او می 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دی، او دوغونه استفاده کی بل راو دی غو دی وخه تاکتیک نم دی می عبدانه کار خسته چې هغه پیش په توپ مسلوي و سم په راکټو مسلکړي په ټو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویل چې ای 29 الوتکې راغلی دی، دا امریکا تاسو ته درکړی دی او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای 29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لکه نیو زوای من چې دوستان هغه څوک چې مسرکی دی هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تارو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دی، ځینې او په دې کې وګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کې بل ډیر خطوب چې وی دا الوتکې د دود چې د شوه د رایزر باندې بامو او راکټ دا کیږي او په دې کې د مخ پیلوټان تعلیم او تربیه شوی دی د اوس 8 نفر پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکانه او کله خدای رضا و موږ په دغه 15 یا شپارسم دی اپریل موږ د افتتاح کوو 8 بار الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بیلګه او لویه بیلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولي ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایی ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبار کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روا د دې مشخص کوي چې جی پی ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د دوندې سوانه باید استفاده ونیشي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د دوندې سوانه استفاده ونیشي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعضې وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د دروندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکن موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د دروندو سوانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نه شي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بولی دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دی سم راهنماییګانې ورته کړي دي چې دی د دې نه جلوګیري وکوي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو دا راته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرییزې سیمې دي، لکه اچین دی، کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرییزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شروع کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې. په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شروع کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نشی، به خاطر دیده چه دو پو که ده شوها ده رایز نه زیاد استفاده کی.
او ده هند ده چورلک و یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و که اغا چه دول چورلکی دی او آیا ایواز ترانسپورتی دی کنه جنگی؟
اغا هم می 24 بانه پر نمو یادگی چه ده اوز هم په هلمند و هم په کندوز که دو نه استفاده کیگی. همی توپ کار کهوی ده توپ نه استفاده کهوی، هم ده راکت نه چې راکټ اسپانچ کاپ نامه باندې راکټ استعمالېدای شي په کې. دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې.
دا تاسو چې کومې خبرې ماته وکړې، له دې زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایی ځواک اوس تر ډېره بریده تجهیزات، الوتکې، هلیکاپټره دا شیان لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه؟
موږ یو څه مشکلات هم لرو، لاکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي. موږ کولای شو چې په دغه موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د الیکوفترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل، لاکن په دې پنځه نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده، دغو نه موږ زده کړي دي. دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده، لاکن
د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه، د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایي ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده، او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه دی د موږ اساسي څلو دوه هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي، او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلی د دې چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات ډېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په امالاتو کې روزل کېږي، او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي. بل علاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه، ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي، قوای هوایی شته دي، چاته هم پیلوټي هم تخنیکي، چاته هم تعلیم و تربیه کېږي. په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پوهنتون د هوایی کې روزل کېږي، او د موږ میدان اساسي میدان د روزنې دپاره د تعلیم و تربیه شیندن دی چې پوزه کې هم روان دی ده، خوونه روزنه د شپې پروازو
او د الوتکو پرزې سامانونه دا ټول شین تاسو سره هلته موجود دي په افغانستان کې، د هغې مرسته در سره ناټو کوي، امریکا کوي، څوک
د الوتکو د پرزې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي، او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الکوفته د الوتکو او د تا الکوفتارو په خارج کې هم د دې په واسطه کې، او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده، او د پرزجاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې اکمالوي یو څه مشکلات شته د پرزجاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وضع د سیاسي لږه برهمې خوړلی دی، په دو کې یو څه ځنډ په مابین ته راغلی دی.
او دا د پرزو خبره وشوه، نو څو ورځې مخکې ځینې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې، کانټینرونه ونیول شول، دا څوک و؟ دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي، داسې جوړ دي چې له دې غلا ونشي، له دې شیانو یو نه وړل شي بل ځل دپاره؟
په رساو کمپنۍ، شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې لري او پروازونه کوي، او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي، د قانون پنجو ته سپارل شوي دي، هغو اقرار هم کړی دی، او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې، څنګه یې وړوې، هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم، لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته، د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي، د اطمینان ورکوم.
هوایی ځواک نه دي، دا د کمپنۍ او شرکتونو
بله دوه دي، د موږ نه دي، ولی د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي، داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تسلیمیږي او بېرته موجودي او دیپوګانی کړي.
خدا افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کیږي چې په دې کې چې کوم افسران دي، سیمنصبان دي، دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایئ، په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي، وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال؟
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو، لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول، او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شوه. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې ټاکل کیږي. بل علاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه دغه څو مواد چموي چې دای په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکې کې او قوای هوایی که بستونه هم د وضعیت ندی څو 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی یو دغه جنوري چې په کې زمه یو د ما موینین دي قومندانان دی واگان دی کابل او قندار و دشیندن چې 2 جنوري دی هغه نظر پر لیاقت و اهلیت و دانشمند با تجربه باندې ټاکل کیږي په نور اردو کې هم اوس تو تخصص مده نظر نیول شوی دی یعنی زه دا درته وایم چې نه نوي 15% به ټول تخصصي خلک به تعین شوي په خپلو مسلک د نگانه په دوو بستو باندې
ښه او بل دا چې کوم کسان سیمنصبان افسران پیلوټان چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمنصبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي له امریکا وغه ونیول شول په دغه اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي هملته پناه وغواړي د دې مخنیوي څنګه کوي څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي ځکه چې کځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او غو به عمل ته ساری کی دا ختاوان دي کنه
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم قوای هوایی هڅه چې به هر ته موږ یو ګډونه ضمانت اخلو ضمانت یې ورته خپل اغه خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي الحمدلله دو کار ډېر ښه نتیجه ورکړي ده او چې موږ یېګو د ځوانان هم نه تکتي بل ډېر مهم شی دی د ځوانانو ته انګیزه ورکول دي انګیزه د وطن د خلکو د وطن په باره کې او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې او د دې سکار کول تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي او دا مخکړی هم دی او دوه ښه نتیجه هم ورکړې ده ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې ضمانت ورکړې چې د یار ته د دې د خپله کورنۍ ضمانت ورکوي او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تکتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمنصبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللی دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی لکه چک لکه امارات لکه هند په دو کې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 150 نفر کې چې هغه هم بیرته یو دوه نیول شوي دي بیرته راغلي دي
خبل ابل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنډیو چارو وزارت سره له هوایي ځواک سره مرستې کوي روسیه په دې ورستیو کې ویل دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکو ور سره مرستې کوو د نڅ معلومات راټره کول شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي
خدای وکړي چې د خپل وادو باندې دی وفادار پاتې شي داسې نشي چې د مطبوعات په مخ باندې وایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نوي
په عمل کې شي نه
په عمل کې بیا نوي او دا کولونه روان دي په مختګ اته خبرې روان دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایی کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي ته
اوسه ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې تر هغه وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع واغه هم خرابه شوې ده دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې هوایی ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي کنا تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایی ځواک مامورین چې دي د غوغه ماشونه یا تنخواګانې اغیزمنې شوې دي مراعات یې اغیزمن شوې دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې د اثر نه ده کړی په خاطر د دې باندې چې آرت ستاندرد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوی ده، بیخي زیات او د دین حمایت هم کړی دی، زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویل شم چې د 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو دلوشت او د انکشاف کار دی او د دې د هر ځلو په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیارۍ لري تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ ژوبله شوې ده، د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي؟ یا به
تیر کال د 1590 کال د ازمایش یو د تجربې کال و، یو د پند کال و. موږ دغونه ډېر شیان زده کړل په دې کال کې، لاکې موږ وپوهېدلو چې 1590 کال ته باید آمادګي ونیسو، او آمادګي هم نیولې ده موږ، هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورټ چې د A-29 راغلي دي دې په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده، او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپترو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي، او دا تجربه هم د 1590 کال نه اخیستې ده. دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1590 کال.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه. تاسو نه مننه کوم.
Oh, my God.